د ازادۍ رادیو د نن ورځې د پیل خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونې موضوعات: د لغمان د وروستۍ جګړې له کبله زرګونه خلک بې ځایه شوي.
تقریبا موږ دوه زره داخلي بېځایه شوې کورنۍ لرو.
د تکواندو فدراسیون د توکیو له اولمپیک څخه د افغان لوبغاړو د محرومیدو له کبله انتقادونو ته ځواب وایي.
ټولو لوبغاړو په ایران، دوبۍ او اردن کې د کورونا ټیسټونه کړي وو او پایلې منفي وې.
د کندوز چله مزار سیمې ته مو بیایو چې خلک یې په ګلانو مین دي.
د ګل پیوند پورې هم موږ ډېر ښه مایرات لرو. پکې د ګل کې مثال یو بوټی ده، دې کې و رنګه شپږ رنګه پیوند.
او اروپایي ټولنې د یوې الوتکې د غیر قانوني ښکته کولو په خاطر بیلاروس ته خبرداری ورکړی. دا مطلب د خبرونې په دوام کې راځي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. افغان حکومت د دولتي روغتونونو د بودیجوي او مالی خپلواکۍ طرح تصویب کړه. دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده شبکې د دیارلس غړو د وژنې ادعا کوي او لاتویا په یو ځوابي اقدام کې د بیلاروس سفیر او ډیپلوماتان له دې هېواده وایستل. بشپړ خبرونه: د افغانستان د کابینې له بودیجوي او مالی پلوه د دولتي روغتونونو د خپلواکۍ طرحه پرون تصویب کړه. د دې طرحې له مخې د عامې روغتیا وزارت پر ځای به روغتونونو ته په مستقیم ډول ټاکلې اندازه پیسې ورکول کیږي چې خپلې چارې پرې سنبال کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی دا طرحه د روغتیا په سکتور کې یو ګټور ګام بولي.
د دې لپاره چې په روغتونونو کې ځینې اسانتیاوې رامنځته شي، نو هر روغتون به پخپله خپلې تدارکاتي چارې او استخدام او دې ته ورته نور مسایل پخپله د روغتون له ادارې لخوا ترسره کیږي، چې د ځینو اداري چارو د اسانتیا او پر وخت اقدام لپاره دغه طرحه جوړه شوې وه.
له دې مخکې داسې شکایتونه کېدل چې په وزارتونو کې د تدارکاتو پیچلی بهیر په روغتیایي برخو کې ځینې مهمې پروژې او کارونه ځنډوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د القاعده شبکې دیارلس غړي وژلې دي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر دې کسانو پرون له غرمې وروسته د خانشین ولسوالۍ په پوپلزو سیمه کې هدفي عملیات وشول. دفاع وزارت وایي د القاعده دا غړي د دې شبکې د هند د نیمې لویې وچې له څانګې څخه و چې د ماینونو په جوړولو کې مهارت درلود او سخت دریځو ته یې د شپې لید د وسایلو روزنه ورکوله. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او خپلواکو سرچینو هم تروسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو په وار وار ویلي دي چې افغانستان کې د القاعده غړي اوس فعالیت نه لري. ټاکل شوی چې د افغانستان او انډونیزیا د فوټبال ملي لوبډلې نن په خپلو کې یوه دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته ویل چې دا سیالي د رسنیو له سترګو پټه ترسره کیږي.
اگر پخش رسانه‌ای شوه حریفان تیمای افغانستان
و چیرته موږ دغه سیالۍ له رسنیو خبري کړو، د افغانستان او اندونیزیا د لوبډلو سیال ټیمونه د لوبغاړو مسلکی وړتیاوې ګوري. دا د روزونکو لپاره په دې وخت کې یو حساسه موضوع ده.
نننۍ لوبه د قطر د 2022 کال نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو او د آسیا جام په درشل کې ترسره کیږي. افغانستان به په ای ګروپ کې د بنگلاديش، قطر، عمان او هند له لوبډلو سره لوبې وکړي. لاسادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل سفر د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د دوام په هدف پیل کړی دی. بلینکن به څلورو هیوادونو ته سفر وکړي او د اسرایل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس، د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د اردن له پاچا عبدالله سره به وګوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د بلنکن سفر د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له درېدو او اوربند وروسته د سیاسي هڅو په هدف ترسره کیږي. بلنکن به د دې سفر پر مهال د جګړه ځپلې غزې له خلکو سره مرستې هم اعلان کړي. د حماس په مشرۍ فلسطیني ډلو او اسرائیلو له یولس ورځنۍ جګړې وروسته د مې په یوویشتمه پر اوربند موافقه وکړه. په دې جګړه کې له 2500 زیات کسان چې ډیری د غزې اوسیدونکي وو ووژل شول. سپینه ماڼۍ او کرملین وایي چې په روانه میلادي میاشت کې د متحدو ایالاتونو او روسیې ترمنځ د سرمشریزې نیټه رانژدې شوې ده. د امریکا او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو د جو بایدن او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته په ژنیو کې د چمتووالي وروستۍ غونډه یو مهم ګام بللی. جک سلیوان او د هغه روس سیال نیکولای پاتروشیف پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې په دې اړه د دواړو خواوو خبرې له جدي اختلافونو سره سره مثبتې وي. د بایدن او پوتین د پلان شوې کتنې نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. او لاتویا د بیلاروس سفیر او ټولو ډیپلوماتانو ته له دې هیواده د وتلو امر کړی. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې بیلاروس له مینسک څخه د لاتویا سفیر او د سفارت ټول کارکوونکي وایستل. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي یوازې یو کارکوونکي ته اجازه ورکول کیږي چې د لاتویا د سفارت اداري او تخنیکي چارې سنبال کړي. د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د همدې لانجې په ترڅ کې پرون د لاتویا ایر بالتیک هوایي شرکت اعلان وکړ چې د بیلاروس پر فضا خپلې الوتنې دروي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د بیلاروسي چارواکو د یکشنبه په ورځ یوه مسافر وړونکې الوتکه چې د دې هیواد پر فضا تیرېده په زور ناستې ته اړه کړه. بیلاروسي چارواکو له دې الوتکې څخه چې له یونانه لیتوانیا ته پر لاره وه د حکومت مخالف فعال او خبریال رامان پراتاسیوویچ ونیوه. امریکا، اروپایي ټولنې او ناټو د بیلاروس دا کار په کلکه غندلی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن سه شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا څلورمه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د مې له 15 سره برابره ده. دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. ورځو د راپورونو برخې ته افغان چارواکي وایي چې په لغمان کې د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. دا کورنۍ د لږ تر لږه دریو ولسوالیو او مرکز مهترلام له جګړه ځپلو سیمو څخه د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي او خوندي سیمو ته یې پناه وړې ده. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبان یې د مهترلام له شاوخوا سیمو پشا کړي او هلته د دوی عملیات دوام لري. په دې اړه په دې راپور کې نور تفصیل واورئ.
لغمان کې د تازه بې ځایه شوو سروې لا نه ده بشپړه شوې، خو چارواکي اټکل کوي چې په الینګار، علیشنګ او دولت شاه ولسوالیو او مرکز مهترلام کې 2000 کورنۍ او خپلې مینې پریښي دي. د لغمان د کډوالو مشر شاکر الله شاکر وایي دغه کورنیو تر ډیره د مهترلام او ځینو نورو یې د یادو ولسوالیو خوندي سیمو ته پناه وړې ده. خاغلی شاکر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی هڅه دا ده چې دغه کورنیو ته د نړیوالو موسسو په همکارۍ د اړتیا وړ توکي ورسوي.
تقریبا سروې روانه ده. تقریبا تر اوسه پورې مونږ 500 کورنۍ سروې کړې ده. دې سره 160 کورنۍ سره کومک شوې ده او انشاءالله په دې 2 ورځو کې به نور سره رسیدګي وشي.
د شاکر په خبره یو شمیر بې ځایه شوو د خپل خپلوانو کورونو کې اړولي او ځینې بیا په میدان پاتې دي. دغه کورنۍ وروسته تر دې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوې چې د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ له سقوط وروسته وړمش په طالبانو د مهترلام پر زندان او شاوخوا پوستو پراخ بریدونه وکړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی نیت د مهترلام نیول نه و، خو ادعا یې کړې چې د جګړې پر مهال یې لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو 10 پوستې نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي طالبان یې د لغمان له ډیرو سیمو په شا تمبولي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل لږ تر لږه 18 طالبان یوازې په یوه ورځ وژلي او په خبره یې د دوی عملیات به د لغمان تر بشپړې تصفیې پورې روان وي.
عملیات های عراقی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان داشتند.
در امنیتی او دفاعی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې د مهترلام شاوخوا او د الینګار ولسوالۍ پراخې سیمې د طالبانو چند سوي. اوس زموږ ځواکونه په لیشنګ ولسوالۍ کې د پرمختګ په حال کې دي. دې ترڅ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
د افغانستان د جګړې ښکېلې ډلې تل یو بل ته د دغسې درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکې سرچینې بیا په اسانه دا ارقام نه تاییدوي. پر لغمان سربیره د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم جګړه داسې مهال توده شوې چې دواړه د دولت او طالبانو مرکچیان هڅه کوي قطر کې د سولې خبرې ګړندۍ کړي. همدا پرون هم د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وویل چې د دوی او افغان دولت د مرکچیانو ترمنځ تماسونه شته او د اړتیا په وخت کې سره ګوري. هم د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم ویلي د دوی هغه مرکچیان بیرته دوهې ته ستنېږي چې د اختر په ورځو کې کابل ته راغلي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لآزادی رادیو سهرنه خبری مجله اوری. آزادی رادیو ده سهر لو ده مزدیگر تر او و ورځې د اونۍ خبریږي. د مزدیگر په اوو بجو ده آزادی رادیو ده خبرونو له ختمېدو سره سم ده سهر تر او ده امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه کوي. د مزدیگر لو ده سهر تر او ده امریکا غاک آشنا رادیو او ده سهر لو ده مزدیگر تر او آزادی رادیو اوری او ځان شیبه په شیبه د افغانستان سینې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. ورزو یوی بلی موضوع تا د افغانستان د تیکواندو ملی فدراسیون اردن تا د افغان لوبغارو لسفر مخ که د کرونا ویروس د تستونو په برخه کې پر دی فدراسیون د ناغیره تورو نردوی. د دی فدراسیون مشر بشیر ترکی پرون وویل چې ټولو لوبغارو او ورسره مال پلاوی د تمرینونو لپیل مخ که تستونه کری و چې پایلې یې د ده پای وینا منفی وي، خو ښاغلي طریقې زیاته کړه چې لوبغاړي د تمرینونو په لړ کې په کرونا اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس د ټیسټونو د مثبتو پایلو له کبله د توکیو د 2021 کال د المپیک سیالیو له سهمیې څخه د افغان تیکواندو کارانو د نیمایي لوبغاړو محرومېدو د افغان ورزش مینوالو انتقادونه پرولی دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی وویل ټول هغه لوبغاړي چې ټیسټونه یې مثبت ښودل سوي په اردن کې د تمرینونو پر مهال په کرونا ویروس اخته سوي دي. ښاغلي ترکی وویل چې ټولو لوبغاړو د تمرینونو له پیل مخکې په ایران، دوبۍ او اردن کې د کرونا ټیسټونه کړي وو او پایلې منفي وې.
په دوبای کې د ټولو لوبغاړو د ټیسټونو پایلې منفی وې. وروسته ولاړو اردن ته. په اردن کې هم زموږ د ټولو لوبغاړو ټیسټونه منفی وو. موږ خپل تمرینات هلته پیل کړل. له بده مرغه له 2 ساعتونو وروسته د زهرا ریزی ټیسټ مثبت شو. 2 ورځې وروسته زموږ د یوه روزونکي ټیسټ هم مثبت شو. په وروستۍ شپه د محسن ریزی ټیسټ هم مثبت راغی.
د نړیوال او آسیایي فدراسیون د اصولو له مخې هر کله چې د یوې لوبډلې د 50% لوبغاړو ټیسټونه مثبت و د لوبډلې ټول غړي د المپیک سیالیو له سهمې محروم ګرځول کیږي. محسن رضایی، محمد میرزایی، زهرا میرزایی او سمایه غلامی هغه افغان تکواندو کاران دي چې د کورونا ټیسټونو پایلې مثبت ښودل سوي دي. له دې ډلې د تکواندو ملي لوبغاړي سمایه غلامی د کورونا ټیسټ له سفر وړاندې په افغانستان کې مثبت ښودل سوی چې له سفره پاتې سوه. د افغانستان د تکواندو لوبغاړی فرزاد منصوري وایي چې د المپیک سیالیو د سهمې لپاره 4 کاله هڅې او تمرینونه یې کړي وو، خو په خبره یې د ملګرو په کورونا اخته کېدو ترې بې برخې کړ.
زه ډیر خوشینه یم چې ومې نس وکړای په دغه سیالیو کې ګډون وکړم. 4 کلونه مې زیار وکاږه چې د دغه سیالیو سهمیه ترلاسه کړم او المپیک ته لار ومومم، خو له بده مرغه ونسو.
د تکواندو فدراسیون روزونکی بشیر ترکی وایي چې دغه فدراسیون د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري چې د کرونا ټیسټ پایله یې منفي وه د انفرادي ګډون وړاندیز د المپیک نړیوالې کمیټې ته کړی، خو تر اوسه یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د تکواندو لوبغاړو شپږ کسیزه پلاوي کې 3 لوبغاړي، 2 روزونکي او د هیات مشر شامل وو چې د افغانستان په استازیتوب د توکیو د 2020 کال المپیک سیالیو د سهمې د ترلاسه کولو لپاره اردن ته تللي وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خرنو، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلیالام، پارون او مهترلام کې، او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خبريږي. د وخت د سهار 9:15 دی. د دې خبري مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو د شیبه صفی الله ستانکزی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نېشنل انټرست مجلې په منځنۍ آسیا کې د متحده ایالاتونو د رول په اړه یوه مقاله لیکلې ده. د مجلې په لیکنه واشنگتن په دې هڅه کې دی چې په سیمه کې د روسیې او چین نفوذ محدوده او د منځنۍ آسیا هیوادونه له ترګرې سره په مبارزه کې شامل کړي. د دې اوږدې مقالې په یو برخه کې راغلي په قرغیزستان او ازبکستان کې د هغو پوځي اډو بیا رغول به عملی انتخاب نه وي چې د سپتمبر 11 تر بیدون وروسته جوړ شوی وي. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې افغانستان وتل او د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې د تاسیس ساتو جوړول د امریکا متحده ایالاتونو واک کمزوري کوي. په دوام کې راغلي بشپړ شاتګ به هم سیمه کې د اسلام پالو تونلارو د مختتک زمينه برابر کړي، او هم بد دی لامل شي چې روسیا او چین لا پسې لاسونه وغځوي. د مجلې په لیکنه په منځنۍ آسیا کې د امریکا د نفوذ د پایښت لرلید له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په بریالۍ تګلارې تړلې ده. د روان کال د سپتمبر 13 بل افغانستان د ټول امریکایي او ناټو ځواکونو وتل بشپړ شي. ستارز اند سترایپس رسپانې لیکلي د یو شمېر وژل شویو امریکایي سرتیرو کورنۍ په دې خوشاله دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه راوځي. ورسپانې د وژل شوي امریکایي سرتیری کودی تاوس د پلار جیم تاوس په حواله لیکلي د امریکایي عسکرو پر راوتلو سره به نور هیڅوک د ده او د ده د میرمنې په څیر د خپل بچي په غم غمجن نه وي. د جیم تاوس زوی 2014 کال په افغانستان کې یوې بمی چاودنې وواژه. Stars and Stripes رسپانی د جیم تاوس په حواله زیاته کړي چې دای د افغانستان د خلکو په اړه هم اندېښمن دی. د رسپانی په لیکنه تاوس دا پوښتنه لري چې ولې امریکایي ځواکونه ونه توانېدل د طالبانو ډله په بشپړه توګه له منځه یوسي. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت واک د طالبانو د احتمالي راستنېدو اندېښنې هم زیاتې شوې. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د افغان نجونو او ښځو 40 کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان دوشنبه په یوه اعلامیه کې چې په خپله ویبپاڼه یې خپره کړې وي، وخت یې رسیدلی چې د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان یې په زغرده دا ډاډ ورکړي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د ښځو په حقونو او 40 کلنو لاسته راوړنو معامله ونه شي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په کندز کې په وروستیو 2 کلونو کې په خلکو کې د ګلانو د کار او روزنې دود وده کړې، او د محل په دې ولایت کې ډیر خلک له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه برابروي. د دې ولایت ګل پلورونکي وایي چې په خپلو ګلخانو کې لسګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. د ازادۍ راډیو خبریال د کندز چلمزار سیمې ته ورغلی، هلته چې د ګلانو پلورونکي او پیرودونکي له ګلانو سره مینه کوي.
د چلمزار سیمه د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري، او په دې سیمه کې د ګلخانو ترڅنګ پریمانه د انګورو او د ډول ډول میوو باغونه هم موجود دي. د کندز ښار د چلمزار د سیمه وسیدونکی 50 کلن عبدالحکیم چې په کندز ښار کې د ګلونو او نیالګیو په مارکیټ کې د تازه ګلونو دکان لري، هغه وایي چې له ډیر کالو راهیسې د ګلانو د روزنې او پلورنې کاروبار لري.
ګلان داسې ګلان لرو چې د 50 نیول ته 5000 پورې هم ګل ساده، هغه هم شوقیان اخلي. اس توګه دا ګل اخیستل چې کوم نفر شوقي هغه 5000 پورې اخلي، یعنی 50 خو د څو خپل وسې پورې ګل اخلي. نو د موږ منطقه کې اول ګل فروشي سلام وکړه، اوس خاطر د خدای زموږ کې د ګل فروشان په نامه تبدیل شوی ده. فاز خدای راضیه ستوري د خپل کسب نه مخسر دغه نه د موږ روزي او دغه نفقه نه دغه نه تخپله.
نو موړی وای چې له دوی سره په ګلخانه کې لسګونه ډوله ګلان موجود دي چې ځینې له آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه راوړل شوي دي.
د څلوېښت رقمه ګلان دي، ټایګر دي، ملکې شب دي، اندي جیریبن دي، دا وطني جیریبن دي، لنتانا دي، مرسل دي، ښه فرشي دي. ګلان نومره زیات دي، نو د نورو جینو کابل نه، د جلال آباد نه، انت ایران نه پورې هم ګلان راځي. دلته نور تجارت دي، له ایران لرې وړي، بیا کابل نه موږ راوړو، او نور موږ نفر نور موږ ته رالیږي، او خپله ګلخانې لرو. هلته ګلخانې خپله ګلان تربیه کوو، هر نو ګل نه چې راوړي د بل جین اصل پیدا کړ راوړي. دلته یو ګل په 10000 موږ اخیستی ده، دلته قلم چکو
دی. عبدالحکیم دکان ته مخامخ یو بل کس هم په خپل دکان کې له ګلانو څخه د اضافه خاخونو او نورو راشنه شوو بوټو په راټولولو بوخت دی. دغه کس 15 کلن محیب الله خان دی چې وایي له لسیزو راهیسې د ګلانو کاروبار کوي.
پدری پدری منگا تا پاتے والا کدا دنیا گوی کا جدا گد گلان روزل ہم کو چیر میں کھ گلال تکا تل ہم را وڑای میدا ہا گرنگ چ ما سر دیم شال قندس کی چا سر منستا دی گل پیوان د پوری ہم منگا ڈیر ک مائرات لرو پکیا تدا گل کی مثال یو بوٹای دا دی کی ورنگ شپگ رنگ پیوان دا پکی تو نہ بیس ہم د کلارم پاک گل گل خانہ دا
نو موڑای وای چھ پدی ورستوی کلونی کی پدی ولایت کی دی گلان دی روزنے منوال زیات شوی دی او دی دوی کاروبار ہم ور سر ودا کڑے دا
دغ زخ پر پدغه ټایګر ګلان کې دسی ګل لرما ته 1200 پورې ټایګر ګل خرڅ کړای دا ودغه یو نیم زر مې باید پیښه دغه 500 یو خپل ور مې نکړه
د کندز ښار د تازه ګلونو پلورولو مارکیټ ته هر ورځ په سلګونه کسان راځي او د خپل د خوخي ګلان اخلي نو دوی څخه یو هم سل وختلن حبیب الله دی
د درې ګلان مې کوک ګلان مې اګی سي دي وړه مې کوته کې نو مې مونږه شوقیان اسو ګلان چا ته قیمت ولري کوم قیمت یې نسته دا ډیر خدای دا دی اب اوله پارم د سډیر خو یو د سهار کې جګیږي چې زیدا ګلانو باندې ګرځي خپل یو انسان انرژي اخلي دغه نه
په کندز کې د چاپیرال ساتنې د ادارې چارواکي هم وایي په دې ورستوي کلونو کې په کندز کې نه یوازې د ګلانو د روزنې او ساتنې فرهنګ وده کړې بلکې د ګڼ شمېر خلکو لیوالتیا او پام د چاپیریال سمسورتیا ته زیاته شوې او له کبله په چاپیریال کې هم مثبت بدلون رامنځته شوی دی
تاسو لا پیغامونو
د پیغام ریکاس کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روزي په سر کې به موږ به واز اخر کو مرستې اعلان کوم مرستې به ورکو ملي دسترخوان نسری میاشتې کوم کو کړه او چاله زپل خلکو ته او نه حکومت او کړه خو د روزي اخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړو موږ به ډېر ستونزو سره مخامخ شو ځکه وچکالۍ ځپلی یو غنم نشته کرنه نشته وچه وچکالي ده که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېر ستونزو سره مخ شو
زما نوم دا کریم الله ولدی خدیج شاله خوست څخه زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم اغا دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکی معیدینو لپاره نیمایي ورکړی دي مګر تر اوسه پورې بیا غم نه دی خوړلی ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایټ او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکی معیدینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي مگر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی
زما پیغام دا غواړم چې په راواله یې سکول نه نسته مکتب نه نسته چې اوس نو مکتب وایي دا به موږ باندې فرای په ورو کې ژوند کوو ما ما د صحه نه نسته چې موږ خاطر وایي دا څه 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 دی ګرته
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري اروپای کمیسیون بیلاروس ته خبرداري ورکړی چې په جبري ډول د یوې الوتکې ښکته کول به د هیواد لپاره جدي عواقب ولري د راینیر هوایي شرکت الوتکه ورمه ورځ له یونانه برته اوبخې لیتوانیا ته پر لاره وه چې د بیلاروس پر فضا د بم جالي خبرداری ورکړل شو او د مینسک په هوایي ډګر کې کیناستو ته مجبوره شوه د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین پرون وویل تر هغه چې د بیلاروس رژیم د ډیموکراسۍ پر لاره سم شوی نه وي پر دې هیواد به د اروپایي ټولنې بندیزونه جاري وي
د بیلاروس وروستی اقدام د لویدیځو هیوادونو غوسه پارولې او دا هیوادونه پر منسک د شدیدو بندیزونو په هڅه کې دي د دې غوسې لامل دا دی چې بیلاروس په جبري ډول یو مسافر وړونکي الوتکه د منسک هوایي ډګر کې ښکته کړه او یو خبریال د مسافرو لمانځه توقیف کړ اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې د الکساندر لوکاشینکو رژیم اوس باید د خپل کار ځواب ته په تمه اوسي د اروپایي کمیسیون مشرې اورسلا وون دیر لین د دوشنبې په ماښام وویل اوس پر بیلاروس د شدیدو بندیزونو لګول ارزول کیږي
Hijacking of a Ryanair flight.
The Belarusi charwako la khwa da Ryanair shirkat talwati ki ikhtitafawal ba piawari jawab walari. Zaka da yaw zalimana iqdam wo. Lukashenko aw regime bayad wo pohiji che da kar ba jiddi awaqib walari.
د الوتکه د یکشنبې په ورځ له یونانه لیتوانیا ته پر لاره و چې د بیلاروس فضایي حریم ته په ننوتو د بم جالي خبرداري ورکړل شو او د منسک په هوایي ډګر کې ناستې ته مجبوره شوه د بیلاروس د رژیم جنگي جټونو دغه مسافر وړونکو الوتکه ناستې ته اړ کړه له دې وروسته بلاروسی چارواکو د الوتکې له منځه د رژیم مخالف فعال او خبریال رامن پراتاسیویچ ونیوو. نوموړی ممکن له 15 کاله زندان سره مخامخ شي. له اوو ساعتونو ناستې وروسته الوتکې ته اجازه ورکړل شوه چې له منسکه د لیتوانیا پر لور والوزي، خو د بم هیڅ راک ونه لیدل شو. په امریکا کې هم د پیښې ته غبرګونونه ښودل شوي. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي ویلي منسک په زوره د مسافر وړونکي الوتکې کېنول ټکان ورکوونکې خبره ده. هغې ویلي متحده ایالات دې برخه کې د نړیوالو څیړنو غوښتنه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ هم دا پیښه جدي او خطرناکه بللې. هغه ویلي نظامي متحدین به نن د مې په 15مه د بلاروس او په جبر د دغه الوتکې د کېنولو په اړه بحث وکړي. اروپایي ټولنه، امریکا او ناټو له بلاروس غواړي چې نیول شوی خبریال رامن پراتاسیویچ خوشی کړي. د بلاروس رژیم له ډېرې مودې راهیسې د خبریالانو او فعالانو ځپلو ته دوام ورکړی. د بې پولې خبریالانو ټولنې په خپل وروستي راپور کې بلاروس د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو لپاره خطرناک اروپایي هیواد بللی دی.
قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان حکومت له بودیجوي او مالی پلوه د دولتي روغتونونو د خپلواکۍ طرحه پرون تصویب کړه. د دې طرحې له مخې د عامې روغتیا وزارت پر ځای به روغتونونو ته په مستقیم ډول پیسې ورکول کیږي چې خپلې چارې پرې سنبال کړي. دفاع وزارت وایي چې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې 14 غړي وژلي دي. دفاع وزارت وایي چې پر دې کسانو د خانشین ولسوالۍ د پوپلزو په سیمه کې هدفي عملیات وشول. ټاکل شوی چې د افغانستان او انډونیزیا د فوټبال ملي لوبډلې نن په خپلو کې دوستانه لوبه وکړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې دا سیالۍ به د رسنیو له سترګو په پټه ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته خپل سفر د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د دوام په هدف پیل کړی. بلینکن به د اسرایلو له صدراعظم، د فلسطیني ادارې له مشر، د مصر له